خلکو ته اوروي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.
اوریدونکو په افغانستان کې د ماخستان 9:30 بجې کې دونکو د دوهمې مایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته د پاکستان ستر محکمې نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریمه ورځ وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په خبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو له پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوې چې د خان محاکمه سبا جمعه ترسره شي. خان د سې شنبې پر ورځ نیول شو او په خبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو او مظاهرو کې لږ تر لږه و کسان مړ شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلې دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورسپانې وایي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښووله چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګلوین په یوه بیان کې ویلي چې 3,500 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوی بودیجه ډیره لږه بولی. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجې خوشی نه دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پرون د خپلو دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخ په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,840,000 ډالره کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201.5 میلیونه ډالرو ته رسیږي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د ازربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینه ایروان ختیځ په 180 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړي چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د ازربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د ازربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړي چې په نتیجه کې یو ازربایجاني سرتیری سخت ټپي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسالو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایول لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دې لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو په دې خپرونه کې. خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو ته سلامونه نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټیکوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکل د شفتالو حاصلات زیات شوي دي. که چېرته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري وکړي، انشاءالله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکل انشاءالله حاصلات یې ډېر ښه دي. د تیر کال په شان سکل حاصلات ډېر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویر خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه. ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت د ساسو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعض مې دا پیغام دی چې زموږ دغه د ساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوه دانه ده په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. زموږ دغه لوړ پوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد او خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې ډېر سری ووایي. ډېره منطقه ده، مګر ډېر کمزوری دی انټرنیټ، چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسؤلینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ ورته خواهش دی چې وروره دغه زموږ دغه دې واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدي دي څه راته پاله کړي. وسلام.
دو ته سلام. یا مخی جوړی نه جوړه خو نه یې وخت تېرېږي. یعنی موږ د مسافرو سال ده سره پاسپورټونه هم دلته سره نښتې دي، ټکټ هم وتنته ګرانه دي. څوک؟
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام علیکم. په خیر یاست؟ جوړو روغ یاست؟ زما محمد نسیم عابد د هلمند ولایت څخه د معلم په حیث زحمت تر کوم. وروره دلته نور مشکلاتونه بیخي ډېر دي، بیا نازي ډېر دي وروره. او زه د طب پوهنځی سم فارغ یم، ستاج مې پاته دی. نو د معلمۍ معاش مو ډېر لږ دی، ګزاره مو نه پکېږي. زموږ د مشکلات په نظر کې ونیسئ او غم وخورئ وروره.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه عصمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورک ولو. هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېرو بدو ستونزو سره مخ یو. په ژمي کې مریض راپېښ سي، وجې ته یې نسو وړلی، لاره مو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کوره د زنه خان. له دې 3,500 کورو نه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي، له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جي کې پایا نسته، تلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بې برخې پاتې یو. څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاته ده. موږ پایا غواړو، موږ انتن غواړو. 3,500 کوره نفوس لرو چې موږ ته باید پایا راکړل شي، او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاته یو، د غزنی په سطحه موږ شاته پاته یو. هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت مشرانو څخه دا ده چې دا غنم راګیر کړي. دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلان کوي ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، میواز لدی شي نه لدی. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ یا پشپو شپو نه د خوړي نه ورسېږي. بچان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچي کوي، دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري. دوی ځان په خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو ای پی موسسې له خوا یا د نور موسسو له خوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بیل دی چې د افغانانو تر مابینس د همسایګانو تر مابینس تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بېوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي د افغانانو په مابینس کې دې نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. خزان همدر دی ما دی وړ مو وی دولسوالی څخه ما د طالبانو دی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یو ډېر غریب ولسوالی ده، د موږ ولسوالی ته د ځانګړې توجه وشي. زه تاسو نه هم مننه د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدم کاته یو ځانګړی سلام تاسو نه مننه چې موږ پیرام طالبانو تر چارواکو ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. موږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفرتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم ازادي خبریال والا احمد سلامات شه ته بتون شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر را کده د انجینر ته مشرف کو د کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره مو په لیکو په کاتو باندې ورسې مشت هم د کاتو نه شماره واخلس ده د ټلیفون که هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړې چې ته پیسې ورسې ته چا چې لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چم د مکتب ضرورت لري هم د ځما کلینک ضرورت لري بده خانه شنو ول سوالی کې بیا تاغز مو تاغز کې د منادل په شاخ کې نو مشتان د کلینک ضرورت ته د شمسیانو د خوراک زو بو ضرورت ته چې برمنه لرو بو مو ته تلویز دی زایز کې تلویز دی خو جو بنو لرو مو زه له کوز دې څه چې مشت یو دغه برمم جوړ کې او کلینک هم جوړ کې مشکلات دې د افغانستان خره خو تا ته باندې مې جماعت باندې مې چستلې زموږ خاص کا خو سلامونه قبر ته سلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام درته پریږدم. دا مهال په افغانستان کې یم. موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافانو څخه چې کالداره دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمري ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلیمانزی رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه ونې کې هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې دی طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دی خو مورګانې ډاکټر دی او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دی زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې د دا روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. سلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ دا هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویل، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهل د ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. او وروره، زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال که چېرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چېرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدېندم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله وارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې دوی د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدیدونه بس جوړ شي. بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص خلاص ډوډۍ وسېدلې نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوا نه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خیرخوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته شوې دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤولینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل شي نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بېرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیات شي، دا بندونه وتړل شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو. د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدېندم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مقابلې شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغسې هېڅ رای نه پسوکې د حکومت. زما چې هیله وارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 21.
د روختیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لسګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغې تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخې دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو، بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د ویني او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي، یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي، بیا په دوی کې د سترګو سروالی او په بدن باندې یو نوه رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي، بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوه خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي، پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي، نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ چې د دې وایروس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی پکې وي، او دې کې تقریبا 9.5% هغه اشخاص چې شدید اراض علیم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپله شمالي ولایتونه د افغانستان یا خپل افغانستان اوس خپله هم یو له هغه هېوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دی وو چې تیرو کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه اپل ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعیتو شاهدان یو چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر د رسیدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هغه هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي، نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې. او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تنا تبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي او تبه بیا مونږ چې کلم دا معلومه دا د تاریخچې په اساس باندې چې یو ناروغ تبه متواتره ولري، یعنی هر ورځ تبه ولري یا یو ورځ بعد تبه ولري، نو دا بیا مونږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تبه حکایه کوي او هغوی کې تبه کې بیا لړزه موجوده وي، خوله کېږي ناروغ ورسره، او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الا اووه ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوي وي او یا د نورو ناروغیو څخه. چې بیا مونږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کو، لابراتواري معاینات مونږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري که چېرته مونږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو هغه به منفي راځي. که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، رپیډ انټیجن ټیسټ یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي چې هغه ورته کوو. نو مونږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده یا د ډینګو د وجې نه ده او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکي معاینات مونږ سره دا کومک کوي چې مونږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي او خپل جلد باید مکمل وپوښي او د حیوانات څخه لږ فاصله باید اختیار کړي. او یا هغه څوک چې مثلا قصابي کوي یا حیوانات ذبح کوي، نو هغوی باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشراتو څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې مونږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري. Thank you.
Yeah.